ډیره زیاته مننه کوم نعمی صاحب، تاسو ستړي مشئ. قدر من اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ راډیو د لمړنۍ یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې لکه څنګه چې نعمی صاحب یادونه وکړه، په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو. په نننۍ ګڼه کې به د دې خبرې مجلې د نورو مسایلو ترڅنګ د موسیقۍ پر بانډار خبرې وکړو، او په دې اړه د بحث لپاره مو د کندهاریانو یو محبوب سندرغړی میلمه دی.
تقریبا 14 کال وم چې دا شوق زما د غزل شوق راپورته شو. زه به خپل بخت ولاړم، د شاخوا به وګرځېدم، را به دا زما د غزل و. بس زما په سینده کوم چې غزل دو د بیدلا جان ریباره پوه مې کسنم څوایي څوایي د غزلې به ما ویلې.
خو د ازادۍ راډیوي مجلې د پروګرام نه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په دې برخه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په کندوز ښار کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. قدرمنو اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی په مکړې خبرونو ته. او دا هم د خبرونو سرلیکونه. ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې د کندوز ښار د سقوط د عواملو له څیړنې وروسته به په کندوز کې د بدلونونو په اړه پریکړه وکړي. په فراه ولایت کې د امنیت د ټینګښت په مقصد د مرستې لپاره د ښار ته اضافي ځواک استول شوی، او داعش ډلې د خپل تبلیغاتي مشر مړینه تایید کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز د خلکو استازو ته ډاډ ورکړی چې د کندوز ښار د سقوط د عواملو له څیړنې وروسته به په دې ولایت کې د اداري تغییراتو پریکړه وکړي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر یو ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته ویل چې ښاغلی غنی د دې ولایت له یو شمیر استازو او قومي مشرانو سره د کندوز پر امنیتي وضعیت او ستونزو خبرې کړي دي. د ښاغلي مرتضوی په وینا د کندوز استازو د دې ولایت په اداري تشکیلاتو کې د بدلون غوښتنه کړې. مرتضوی وایي کندوز ښار په بشپړ ډول اوس د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی، او د شاوخوا سیمو د امنیت د ټینګولو لپاره هڅې روانې دي. په کندوز ښار کې د جګړو له کبله لږ تر لږه 3000 کسان بې کوره شوي دي. د هلمند چارواکي وایي د لشکرګاه ښار پر دوهمه امنیتي حوزه په برید کې لږ تر لږه 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي. د هلمند د والي د دفتر خبرپاڼه وایي وسلوالو طالبانو پرون پر دې سیمه پراخه حمله وکړه چې په ځواب کې یو حکومتي لوري سیمه بمبارد کړه. خبرپاڼه زیاتوي چې د لشکرګاه ښار د دوهمې امنیتي حوزې په مهاجر بازار سیمه کې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 3 ملکي کسان وژل شوي. همدارس په لشکرګاه کې پرون د پولیسو 10 تنه افسران په انتحاري حمله کې وژل شول. چارواکي وایي چې په فراه ولایت کې د امنیت د ټینګولو لپاره 200 کسیز اضافي ځواک د ښار ته رسېدلی. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ ویاندوی اقبال باهر پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا اضافي امنیتي ځواک له هرات ته رسېدلی چې د راج او نوبهار سیمو ته نږدې به پوځي عملیات وکړي. امنیتي ځواکونو په فراه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوال طالبان د فراه ښار له شاوخوا سیمو ایستل شوي دي. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د فراه ښار په شاوخوا سیمو کې حملو ته ورکړی. د پروان ولایت چارواکي وایي چې د احتمالي وسلوالو حملو د مخنیوي لپاره په لوړه کچه تیاری نیسي. د پروان د والي ویان عبدالوحید صدیقي پرون خبریالانو ته وویل د دې ولایت ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه شوې چې د وسلوالو د حملو د مخنیوي لپاره چمتو شي.
و تمامی نهادهای امنیتی در تمامی واحدهای نوگانی اداری ولایت پروان یعنی ولسوالیهای نوگانه هدایت داده شد تا به گونه جدی اقدامات پیشگیرانی را روی دست داشته باشند که اگر دشمن دست به جهش‌ها و حرکاتی میزنه باید برایش پاسخ داده شود.
په پروان کې د ازادۍ رادیو خبریال وایي د ولایت زیات اوسیدونکو د امنیتي تدابیرو له سختېدو څخه خوشاله دي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتي دي چې د ایران یوې الوتکې ته اجازه ورکړي سو په یمن کې د هغې بمبارۍ قربانیان راوباسي چې د دې اونۍ په پیل کې 140 کسان د یوې جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال ووژل. محمد جواد ظریف وویل د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف لخوا د دې بوږنوونکې هوایي حملې د خبر په اورېدو شاک شوی دی. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات کوي. ملګري ملتونه وایي چې د یمن په پلازمینه سنا کې د اونۍ د پیل په هوایي حمله کې د 140 کسانو پر وژنه سربیره 1525 نور کسان ټپیان شوي دي. جواد ظریف وویل ایران غواړي د دې هیواد د سرې میاشتې اداره سنا ته د هوا له لارې بشري مرستې ورسوي او د پیښې ټپیان د ایران روغتونونو ته انتقال کړي. ظریف یادونه وکړه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف او د امریکا په ګډون د هغه ملاتړې باید د دې دردونکې پیښې او په تیر یو نیم کال کې په یمن کې د نورو جنګي جرایمو د پلانونو مسؤل وبلل شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په یمن کې د روان بحران په اړه د حساب کتاب لپاره غږ کړی. دا په داسې حال کې ده چې په یمن کې د روانې اونۍ په حمله کې 140 کسان ووژل شول او داسې انګیرل کیږي چې دا بمباري به د سعودي عربستان هوایي ځواکونو کړي وي. بانکیمون پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل د سعودي په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملو په یمن کې ډیر زیات تاوان اړولی. اسلامي دولت ډلې یا داعش د خپل تبلیغاتي مشر مړینه تایید کړې ده. له دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې د داعش د تبلیغاتو مسؤول عادل حسن سلمان الفیاض چې په ابو محمد الفرقان مشهور و د سپتمبر په 8 نیټه د سوریې په رقه ښار کې د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې وژل شوی دی. داعش ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې الفرقان شهید دی او دا ډله یې درناوی کوي، خو په بیان کې نه دی ویل شوي چې نوموړی کله چیرته او څنګه مړ شوی. پنټاګون وایي الفرقان د داعش د عالي شورا جګپوړی غړی او د اطلاعاتو وزیر و چې د دې ډلې پر تبلیغاتو به یې څارنه کوله. پنټاګون همداراز وایي هغه هوایي حمله چې الفرقان پکې ووژل شو په رقه ښار کې چې په سوریه کې د داعش ډلې رسمي مرکز ګڼل کیږي، په داسې حال کې وشوه چې نوموړی له کوره بهر پر موټرسایکل سپور و. د بشري حقونو د ملاتړ لپاره د واسلاو هاول کلنۍ جایزه پرون په عراق کې د یزیدي ښځو د حقونو مدافع نادی مراد باسی تها ته ورکړل شوه. د اروپایي شورا د پارلمان اسامبلې په خبر پاڼه کې په دې اړه راغلي چې دا جایزه 6000 یورو مادي ارزښت لري. نادیا مراد باسی تها پرون په سلزبورګ ښار کې په دې اړه غونډې ته وویل: که په نړۍ کې عدالت وای نن به زه له خپلې کورنۍ سره یو ځای وم، خوشحاله ژوند به مې کاوه او په امنیت کې به مې خپل سبق وای، خو زما او زما په څیر د نورو یزیدي ښځو لپاره زما په ټولنه کې عدالت نه و. میرمن نادیا باسی تها په 2014 میلادي کال کې د عراق له شماله د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو لخوا وتښتول شوه او درې میاشتې د مینځې په توګه هلته پاتې شوه. هغه وروسته د داعش له منګولو وتښتېده، جرمني ته ولاړه او د ښځو د حقونو د دفاع لپاره یې مبارزه پیل کړه. نادیا مراد باسی تها چې د عراق له یزیدیانو څخه ده په نړیواله کچه دا مسله راپورته کړه چې د داعش وسلوال څنګه د عراق د مذهبي لږکي اقلیت ښځې تښتوي، تیری ورباندې کوي او د مینځو په توګه کار ترې اخلي. قدر منوریدونکو، خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدر منو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو. خو له هغه مخکې ملګرو ملتونو په کندز کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ نړیوالې ادارې ازادۍ راډیو ته ویلي چې په کندز ښار کې خلک د خوړو، دوا او اوبو له کمبود سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت وایي په کندز کې د ثبات له ټینګښت سره به هلته د امنیت د خرابېدو د عواملو په اړه څېړنه پیل کړي. په دې اړه تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
ملګری ملتونه په کندوز کې د بشري بحران د پیښېدو له امله اندېښنه لري. د دې سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې مطبوعاتي مسؤل دانیل مویلان پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې خلک د خوراکي موادو د کموالي له امله له سخت وضعیت سره مخامخ دي.
دا وای ملګری ملتونه په کندوز ښار کې د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د کندوز ښاریان له تیرو اتو ورځو راهیسې برق او اوبه نه لري. موږ ته معلومات را رسیږي چې په ښار کې خوراکي مواد ډېر کم دي. هغه کسان چې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره ښار ته وځي حتی د وژل کېدو تر خطر لاندې دي. هغه زیاته کړه چې د اکتوبر پر درېمه پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د حملې له امله تر 3000 زیات وګړي له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي او نورو سیمو لکه تالقان، مزار شریف او کابل ته تښتېدلي دي. مویلان څرګنده کړه چې د دوی د اټکل پر اساس نږدې 15000 کسان مزار شریف ته رسېدلي، خو ټینګار یې وکړ چې د دې ارقامو د تایید لپاره څېړنې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په کندوز کې د خلکو لپاره دوا او صحي خدمات ډېر محدود دي او خلک له یو بحران سره مخامخ کېدو ته جديدي. خو د افغانستان حکومت وایي چې لشتلجه او یا میلیون افغانۍ په کندوز کې د جګړې لامل اغیزمنو شو او کورنیو ته استول شوی چې د هغوی لپاره به د خوراکي موادو پاک او بو او سرپنا په برابرولو ولګیږي. د افغانستان د ولسمشر د ویندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی بیګا ازادي رادیو ته وویل چې کندوز ښار په بشپړ ډول امنیتي ځواکونو نیولی او د ثبات تر ټینګېدو وروسته به د امنیتي وضعیت د خرابوالي پیړه څېړنې پیل سي. د مرتضوی په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز د خلکو له یو شمېر استازو سره پرون په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به هلته په اداري چارو کې د بنیادي اصلاحاتو طرحه جوړه شي. ولسمشر ټینګار کړی چې اول باید په کندوز کې نسبي ثبات ټینګ شي او بیا به موږ د مکافاتو او مجازاتو د اصل پر اساس اقدام کوو. هغه کسان به چې په خپل کار کې سستي کړي او دنده یې سمه نه ده ترسره کړې باید مجازات شي او هغه کسان به چې په کندوز کې مقاومت کړی او له ښاره دفاع کړي تقدیر شي. د افغانستان امنیتي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ هوایي قواوې ملاتړ کوي په کندوز کې په تصفیوي عملیاتو لګیا دي. د افغانستان حکومت وایي په کندوز کې د ثبات تر ټینګولو وروسته شایي د ولایتي ادارې په چوکاټ کې د ممکنو تغییراتو پریکړه وشي.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروگرام د اوریدو لپاره چې په څو شیبو کې خبريږي را سره اوسئ. خدا شیبه د نړیوالو مطبوعاتو د کتنې برخه ده. اجمل اند د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه کړي.
یو شمیر لویدیز ورسپانو د کندوز په شمول د افغانستان په یو شمیر خارونو د وسلوالو طالبانو پر وروستیو بریدونو او په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو په مقاومت لیکنې خبرې کړي. افغان ځواکونه په یوازې ځان هڅه کوي چې د طالبانو د یرغلونو په وړاندې مقاومت وکړي. دا د نیویارک ټایمز ورسپانې د یوې لیکنې سر لیک دی. ورسپانه د چارواکو په وینا وایي په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه پر کندوز ښار د طالبانو د یوې اونۍ راهیسې د روانو بریدونو د پشا تمبولو هڅه کوي، وسلوالو طالبانو په لویدیځ او جنوب کې پر ښاري سیمو بریدونو ته زور ورکړی. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په فراه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو د برید په وړاندې د لومړي خط د ساتلو لپاره د مرستې غوښتنه وکړه. همدارنګه د هلمند د مرکز لشکرګاه په شاوخوا کې هم جګړې روانې دي. د ورسپانې په وینا د لشکرګاه ښار د میاشتو راهیسې د طالبانو له ګواښ سره مخ دی او افغان ځواکونه تر اوسه په دې کې پاتې راغلي چې طالبان له نیول شمو سیمو په شا کړي. ورسپانه زیاتوي په کندوز کې کوڅه په کوڅه جګړې چې لسګونه زره خلک یې بې کوره کړل هغه باور زیانمن کړی چې ویل کېږي د لویدیځ لخوا روزل شوي او تمویلیدونکي افغان امنیتي ځواکونه ښاري سیمې ساتلی شي. خو نیویارک ټایمز زیاتوي افغان او لویدیځ چارواکي اوس هم وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په یوازې ځان د خپلو سیمو په دفاع توانېدلي. ورسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان جان نیکلسن له خولې چې د شنبې په ورځ د لوړ پوړو افغان چارواکو سره لشکرګاه ته تللی وایي طالبانو د اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښارونو د نیولو وهڅې کړي دي چې د ده په وینا دا هر هڅه ناکامه شوې ده. خو ورسپانه د فراه د ولایت د ولایتي شورا د مشر فرید احمد بختور له خولې وایي د یک شنبې په شپه طالبان د فراه مرکز ته نږدې د بیرنګ توت سیمې ته رسېدلي وو که هوایي بمباري نه وه شوې نو ډېر نږدې و چې د فراه ښار ونیسي. بختور دې ورسپانې ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یو شمېر افغان سرتېرو خپلې پوستې پرته له دې چې یو ډز هم وکړي خوشي کړې وي. د فاینانشل ټایمز ورسپانې بیا یوه لیکنه کړې چې سرلیک دی د طالبانو لخوا تر پخوا قوي چاودیدونکي مواد کارول کېږي او بیا یې افغان سرتېري پرې کوي. ورسپانه په جګړه کې د یو ټپي شوي او معلول سرتېري جاوید محمدي کیسه کوي او وایي افغانستان اوږده موده په جګړه کې ښکېل و، دومره اوږده موده چې د جګړې د قربانیانو درې نسله یې پر ځای پرېښي. لیکوال وای له دوی څخه ډیرو د بدن غړي لاس ورکړي چې ډیری د شوروي اتحاد لخوا د کار شو مزکنیو ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو قربانیان دي. خو د ورځپاڼې په وینا د طالبانو خلاف د تیرې لسیزې جګړې د معیوبو سړیو یو بل نسل رامنځته کړی چې تقریبا ټولې په 24 کلنۍ کې دي. د ورځپاڼې په وینا د دوی ډیرې د جګړې د پخوانیو ټپي سرتیرو په مقایسه سخت ټپي شوي، ځکه هغه چاودیدونکي مواد چې د اوسنیو وسلوالو لخوا کارول کېږي تر پخوانیو هغو ډیر قوي او رانوونکي دي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د نختر غزل شپې په شاعرانه شیبو کې شریکی وو.
جار دشم سترګې لا نماړه وا چې تش جام را باندې تب راځي، که یو ما خام را نه خفت للی او سر ما خام را باندې.
لنډ حکایت او د کلیوالي موسیقي یو خوږ بانډارم اورېدلی شئ. خو تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوروي.
په افغانستان کې د کاپیرایټ فرهنګ د رواجولو لومړنی سیمینار تیر چهارشنبه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د افغانستان د خبریالانو فدراسیون او د افغانستان د رادیوګانو او ټلویزیونونو د اتحادیې په همکارۍ په کابل کې جوړ شو. د سیمینار په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو معین سیدی مشګان مصطفی خبرې وکړې. هغې وویل چې کاپیرایټ د هنرمندانو، مؤلفانو، خپرونکو او د فرهنګي برخې د نورو کارکوونکو مسلم حق دی. وروسته د کاپیرایټ د نوې طرحې په اړه د عدلي وزیر ډاکټر عبدالبصیر انور خبرې وکړې. هغه وویل د کاپیرایټ د قانون نوې طرحه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د سوداګرۍ او صنایع وزارتونو لخوا برابره شوې ده، ټولې هغه ستونزې او موضوعګانې چې د کاپیرایټ د تطبیق په برخه کې د پسوالي سبب کېدي او په پخواني قانون کې نوې موجودې راخیستې دي، چې د دغو تعدیلاتو په رامنځته کېدلو سره به دا ستونزې حل شي. په دې اړه په روانه خپرونه کې ریپورت هم اورېدلی شئ. په لغمان ولایت کې الفت فرهنګي او مدني ټولنه پرانستل شوه. د دې ټولنې غړي وایي په لغمان کې د 5 نورو فرهنګي او مدني ټولنو غړي سره یوځای شوي او له دې وروسته به په ګډه په همدې نوم فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه کوي. دوی زیاتوي دغه ټولنه چې څو کمیټې لري ډیر کار به د فرهنګ او زده کړو د ودې په برخه کې کوي، چې لومړنی کار به یې هم د یوه کتابتون جوړول وي. تیره سه شنبه په کابل کې د ګرځندوی نړیوال ورځ ونمانځل شوه. د باختر آژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی ادارې او ګرځندوی معینیت لخوا جوړه شوې وه، د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په علمي او ټولنیزو چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار لال پاچا ازمون ولوست. په پیغام کې ویل شوي وو ګرځندوی نه یوازې د کار او صنعت په توګه بلکې د یوې ټولنیزې پدیدې په توګه بشري ټولنې سره نږدې کوي او د هغوی ترمنځ د معلوماتو او اړیکو په پراختیا کې ځانګړی ارزښت لري. د غونډې په پای کې د کورنیو او بهرنیو سیاحتي شرکتونو یو شمېر متصدیانو ته د هغوی د لا زیاتې هڅونې او د ګرځندوی د ښې زمینې د برابرولو په خاطر هغه ستاینلیکونه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی ادارې او ګرځندوی معینیت لخوا برابر شوي وو، د دغه وزارت د سرپرست ډاکټر کمال سادات او زردشت شمس لخوا ورکړل شول.
تیره چهارشنبه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یواد کې د کاپیرایټ د فرهنګ د دودولو په خاطر د عدلیې وزارت او د رسنیو له بېلابېلو بنسټونو سره په ګډه په کابل کې یو سیمینار ترسره کړ. په دې سیمینار کې د کاپیرایټ د قانون د نوې طرحې او د مؤلفانو، هنرمندانو او د فرهنګ د ډګر د نورو پالونکو د ستونزو په باب خبرې وشوې. زموږ همکار خان محمد سین دې سیمینار ته ورغلی، د رپورټ ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه هم په هیواد کې له کاپیرایټ څخه معقوله ګټه نه اخیستل کېږي چې دې کار د رسنیو، مؤلفانو، هنرمندانو او د داسې نورو برخو د نوښتګرو شکایتونه پورته کړي دي. د دې لپاره چې په هیواد کې د کاپیرایټ اصول په بشپړه توګه مراعات شي، دغه وزارت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کاپیرایټ د فرهنګ د دودولو تر نامه لاندې یو کانفرنس تنظیم کړی و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس وویل سره له دې چې په دې برخه کې یو لړ اصول نافذ دي، خو لیدل کېږي چې مؤلف پکې خپل حق او کاپي کوونکي پکې خپل مسؤلیت ته پاملرنه نه ده کړې، او همدا لامل دی چې د یوې ادارې شخص یا رسنۍ له 55 څخه نورو په غیر قانوني توګه ګټه اخیستې ده. خاغلی شمس وویل مؤلف هنرمند او د یوې مفکورې خاوند چې د لومړي ځل لپاره د خپلې طرحې د پلي کولو لپاره یو پروګرام جوړ کړي باید د هماغه پروګرام معنوي خاوند وبلل شي.
یو نشر پاسی کی دیو مؤلف نه پختنه نه کیداغه کتاب دویم ځل نشری، هغه مؤلف بیچارهند خبر شي کدا دویم ځل نشری باید من اجازه واخلي چې دویم ځل کته نشری کدا حقوق هغه ورکړي بیا سیدا کني مجبور دی هغه نشر کاغذ پروډکشن دی د فرهنګي پروډکشن دی کدا موسیقي پروډکشن دی ک نورې برخې مجبور دي چې د چا د ذهن تولید چي دی هغه ته باید امتیاز ورکړي.
اطلاعات و فرهنگ وزارت چارواکو وویل چې داسې هم پیښ شوي کله چې یوه رسنۍ په قانوني ډول یوه سپورتي سیالۍ خپروي بلې ورڅخه په غیر قانوني توګه کاپي کوي، یا د یو فلم یا سیریال خپرول چې یوه بله رسنۍ پرته له دې چې د اخیستونکي ارګان امتیاز یاد کړي خپروي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې د کاپی رایټ قانون په 1300 لمریز کال کې تصویب شوی، خو کله چې هیواد د ځینو نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو او په تیره د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د دې اړتیا پیدا شوه چې په دغه قانون کې د لا پیاوړتیا په مقصد یو لړ بدلونونه راوستل شي. د عدلی وزیر بصیر انور وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو په ګډه سره د کاپی رایټ د قانون په نوې طرحه کې بدلونونه راوستي او ډیر ژر به نافذ شي.
د بشپړې پیاوړتیا وروسته دا قانون خپل پړاوونه وهي. دا قانون په 5 او 46 مادو کې تدوین شوی، دقت پکې شوی او یو مهم قانون دی.
د رسنیو ځینو استازو وویل چې دغه قانون له یوې خوا خلکو ته په سمه توګه تشریح شوی نه دی، او له بلې خوا ځینې رسنۍ چې فعالیتونه یې نوې پیل کړي د خپلو ګړندیو فعالیتونو په خاطر یې هڅې کړي چې د نورو له لاسته راوړنو ګټه واخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې د دې قانون د تشریح کولو لپاره به په مرکز ولایتونو کې د رسنیو مسؤلینو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
معمولا د کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې سترې مشاعرې جوړیږي، خو وروسته بیا د کال تر پایه ډیر کم اورو چې چیرته د ستره مشاعره جوړه شوې وي. هر کال یو شمیر ځوانان دا غواړي چې مشاعرې د داسې تنظیم شي چې په هرو 2 یا 3 میاشتو کې دي په یوه ولایت کې ستره مشاعره جوړه شي، چې هم پکې نوي شعرونه واورو او هم له یوه وخته راووځي. خو داسې معلومیږي چې اړوندو ادارو د دغو ځوانانو دا وړاندیزونه نه دي اورېدلي. په دې هیله چې دې موضوع ته توجه وشي، داود تپان له پکتیا د نختر د غزل شپې مشاعره راستولي. ښاغلی تپان وایي چې له څه مودې راهیسې دا ډول مشاعرې دود شوې دي. تاسو رابولم د دې مشاعرې اورېدلو ته چې ویندوی سعدالله فطرت او فریدون ویان کوي.
او لومړی شاعر نوراحمد حیران اگر ازی او خپل غزل راوری
وای درد ورکوي سړی ته زیان رسوي، ځینې سړی سړی ته زیان رسوي چې مور دې نه وي له دې مرګ کوم کده دا جدایي سړی ته زیان رسوي. بیا مې ځوروي عکسونه نه اخلم تا سره بیخي عکسونه نه اخلم ښه چې په دیدن سره ماړونه شو دومره سمدستي عکسونه نه اخلم. دې وطن کې جنګ ویر پریمانه دی نشته خوشحالي عکسونه نه اخلم. بیا مې تنګ نظرې په نظر نه کړې نه کوم شوخي عکسونه نه اخلم. و حیرانه ته چې تر څو رانه شې زه به هم سلفي عکسونه نه اخلم.
اور پرې پورې دی اوبه غواړي ژوندون د تڼاکې غوندې زړه غواړي ژوندون د وات کسبینه رنج د ململو یو کسره چاړه غواړي ژوندون د بنګړو په ترنوم یې را بیدار کړه د مرغیو نغمې نه غواړي ژوندون. خاونده بیا د ماسخوتن که له نارضا کټه مې ریږدي اندامونه اندېښمن زازای
وخت که ستم کړی که ظلم او که جبر کړی بس ما زغملی دی او خپل خدای ته مې صبر کړی پر ما تکمیل شوې او زما جبړې دې وایستلې. ملګریه تا سروغ دی ما سره به تبر کړی لکه هندار تری پنا چی شو نو هیر شو ترینا دا وقت یارانو حجب دیار ہے قدر کڑا ہے کرو نشی چزما خالی لبے پیزویو بڑے نشوے ما چا خدمت دخبل مور دا زادہ خبر کڑا ہے چستار بسترو کے مطل دا خدا کلا نے دلے دی گناہگار شون کے میں دا کار دا جر کڑا ہے زاد مراوران دیخ منا اوچی شون دے گرزا ہم دا سے خیر زما بسترو شون دے خبر کڑا ہے
چتا رندہ ویدم نو پٹے بیو ساتما جون دا سنے دے چلستر کو سیوانی شکی دے بشیر بارام را پورد
غزل لے وائی چھ ہم نشی او دوائی عبادت نشی سڑائے دے مڑ چھ ہو زمان غم دے دماغ نشی دادائی ولاد شوے روان شوے بیا ود رے دے درد خورم دن روی لدین خود زیاد نشی زمو گزڑ دے دا مسکا حس دلیل ون لری او دا خدا زار پا قسمت تے ممکنات نشی انہی میں ویدے جلکی ویختو کی میوہا گواتے ویخ یمستو ستا بارن زماز ترگو کی قات نشی پیرا کامل از جوندے پاتے کی دے شما کبر نصب رہیس زماز اڑگے میرات نشی پو مرگ بیمار دا زمائے ہم پورا بولا چیر تا نظر زماز تا مناسبات نشی منن
اس یو بل تا کتائی نشو اس شرمی گو دی یو بلنا چی رختیا ایراتا ہوئی چرختیا میں ورت ہوئے یار مغل وزا افغان وم ل دنیا رات ہوئے ل دنیا میں ورت ہوئے نقیب احمد اتل د ترنم د پار
تے لخت د گلاب تا برسا دے مات مرا کا وغم زڑ گئے می مات ستا خبری دی سند
پکور کے سوز پبیدیا سوزے جا پکور کے سوز پبیدیا سوزے جا لاری وڑ لاری خوا سوزے جا غم دے دسر اور دا مڑ لگی جی غم دے دسر اور دا مڑ لگی جی نن خلا چ سباب بیا سوزے جا چنرا گوری لالے بیا سوزے جا گجرا گوری پدا سوزے جا سر میں دسر اخری خو غم خدا زا زخ کو گڑ دے پشتن خوا سوزے جا د پریشانے پتا ترے ولاڑیاں دل تپزان ال تپتا سوزے جا کڑم یو خیار عمر دراز مروتا کد یاران ن بیا بیا سوزے جا نو فرید یاد را اور چھ غزل
غزل دے وے چھ می داستان می ناشنا دزڑو پتل کی نو خبر نور خبر پ گوگل کی نو پیشاور با کچھ نہیں ہوتی درد ہم راو گلو ہر تبوی رو مگر سارو قابل کی نا تورا آواز در سرو دا جنگ میدان تلاڑے تچی راو تختی لی تورا عمر چل کی نا دا خوشحال خان دا توی شرنگی کرد و گنا کانا دا کم مرتد وی چیوی رب مغل کی نوا دوست و دخمن چی نمرگ دا پارا یوزی شولا دا پریدیار هم تری نوی رب هیز حال کی نوا
پا پختانکی بی لوزی دا بی پتای نخدا قاسد دا سور توایا کدی بیا ولی دو قاسد تو دی تا خدای چی درواغ ونوائی قاسد تو دی تا خدای چی درواغ ونوائی وای رختیا د چشنا دی پر رختیا ولیدو استاد شاهین شاهین
هغه می نشولا کوچا می چې زرګای ناس غربت اوس می هم په سر د تپیرای ناس دی یو سړی لړی را در د نړل چې کو باندې یو سړی په خندا شین په بیغمه ناس دی
زردیرانه یوړلو اولاد ته څکه تاوانی ز شوم او ژاړه ته تا سندری نه دز د شپېلک وه دا به فرشتو ته څنګه ژباړه ته د همدی بیتونو خالق عبدالرحیم سکندر رازی د ترانم د پاره
په با می ژوند مرګ تا ورتا ما خامې تیرې دا سر پیرے تیرے دار لا دیدن رستا بم میزن سر پیره تیره دان
شکر لب زور زوانیگی دا خبر تجربه دا خوشحال محمد آصف فیض راضی چه خلق دا سی گلالی خلق پی چه پا گلاب هم دوشتلو نمی
خواه رسی مجونستا پا ورمان دی چر تی روان یو لیوانه پا بیابان دی چر تی در بروس هم لگیای ملتون می تمام ندی ای مخی تم پروت وار جهان دی چر تی
مرگ ککار زمون د ژوند تمام کړي نور به څه وکړي هسې به په مړو ځان بدنام کړي نور به څه وکړي ښکلي چې بار بار زړه ماتوي زما په مای څه ښکلي چې بار بار زړه ماتوي زما په مای څه کم به د خپل حسن یو غلام کړي نور به څه وکړي او دومره چې یاران خاورې زما پر نامه اړوي هسې به د خلکو راته پام کړي نور به څه وکړي زوس په ډېر احترام استاد صداقت تا تکلیف ورکوم چې هغه تر درې ته راشي او په خپل خواږه کلام مو ولمانځي شمل پورې دې واده کړم د کلي وړکې مې یادېږي مړه به شما
غزل نه مخکې اوزه درې بیت لکه زما د ژوندون لوری را سره وی چېرته تله ده لکه سوری را سره وی اوس د پلونو پسې سترګې ګرځوم هر د کلي د کمروری را سره وی اوس غمونه د پنډو نه شم وړلی بیا چې کله شم کمزوری را سره وی غزل ده وی دار ته چې را دومې استقبال ته مې گور دی مغرور تندی جمال تن ننے پا ممبر نارا چی پور تکرا وقت می سالی در وقت دلال تن ستا دی خواهیس ور تا چی ورنان شروع گور دی نظر دی بطن حال تن هاری او وجنی دل تکری دی چا کتلی نیدی لاغ بال تن چه بلا پزرونو لگه دلی دا نچه نیسی وقت دیتیم سوال کرد
زار دسپرلی نی وگمه قدر توان خیستا تال در دل و چا چنبه قدر توان خیستا د جنتونو خواهش دو اس پر مولا را وستلو سرو د جون نمو مزه قدر توان خیستا تسنیمه خلقو د مارانو اجازه وختلی چا هم د مینې اجازه قدر توان خیستا قدرت الله درمان رضی
سوغیتونو وایم صرف
جرد شم سترگی را نماڑا وا چه تش جام را بند تب رازی تیو ما خام را نخفت للی و سر ما خام را بند تب میں نے یہ ہر سدی پہ کتاب کے تیل والا ڈیر خواہی دی پہ کتاب کی افسوس دادے پختنوں کی کتاب نشتا کنی خڑیر پختانے دی پہ کتاب کے وہ زمانہ پہ کی بانے کے بطاوز دی ہمائی قصہ بڑھنے دی پہ کتاب زینہ اور موران بحث روان دے میں کہتا کہ پہ قرآن بحث روان دے ملا ستا خبری اور خلق رستا تلک صبر پہ جانان بحث روان دے او علمان حور خود بل جہان کسی دی الگ بخشا انسان بحث روان دے دری بیٹن نورم امستا سے بھی جازا پراتے ہو رکو رکو کال کے مکاتنے کی گی نخدائی نجار کے حض رسوائی دے بلتانے نے کی گی او دخلی نشار دے کرے اور اخلیزان مسکڑے ہو او مسلمانی تشف زکاة و پلمانزنے کی گی او حیران یوں سنگ انسان پاسی بل انسان ہو جنے حیران یوں سنگ انسان پاسی بل
مرد تا پختلم تا چڑکی زخبر نوم کت خبر نوائے پرون زیارت کی ڈی وچا بلوا ماخام بلو کی اوخ کی چا و ٹکڑے نما با خدای سنگ جور کھڑی درو جن دعا نقب لیگی
ایتا سین شور دو چپو او گورا وا دناست یو فرصت پس لمو دو او گورا وا فقط لکه زما لزرتنگی چی وی خبرا حیران دیکھنم دا وقت درات لو او گورا وا اے دا کس چه تئیپ کی شاعت مات شوی او زدیم نی ولی للاسو او گوروا پا دیر در نخ بلنو کو خوب من سر دا
یو سو پیتونا لنگوند غزل در سر شریکون زنی پا خپل ارزخت کائلی مساتلی میده چه ستا پا پیکر کی برسوم را قدردان تا دیر ذهن میدائی و پختہ ناکرار ساتھی چی عجیبا حکیم چی پتاو کا پزان پاتی ہم او زمی دخبر ازادی شرارت پی جنما دا غنیمت بول آشنا چی بندیوان پاتی ہم ملگری میدہ غچ بد جذبہ و خوص نشتا پزرکی میاو چا سرکی نوا خوص نشتا دمینی اول پتل رناگانو نمحرومم پا ذهن کی می تکتو رشتا و خوص نشتا دخیتی در دوزخ در دکول و غم می مدو همیش را سردگا اندیخنا و خوص نشتا یو خلا چه دیر می زوروی و حقا دا چه هر در تمی عظیما حوصله و خوص نشتا بخپل زمیر بخر سڑی سیرا خپل لیدلا هر چا سر بدغ آینه و خوص نشتا ساتن دا دوسته ورد ساتن دا خپل زلو یاران سر خپل مقبوره و خوص نشتا دا غرد ماتی دلو امکان و خود دوی نو لڑیر و سر کلکا عقیده و خوص نشتا او هر لپس بدنی غطر زرگی لار و سرا خوب من دا هنر دی در دبوا خوص نشتا
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
استاد پسرلی وایی غرت خطل اکلم پا دیرو منل شویو شکمن چه غرب الولو خامخا کشاو خوا ناستا و زمگ لیدلوره او دید پا جوان کی خورا مهم ده سلا بلا باید هر چه زن تا غط نکلو پا دی اکایت که چه وسی او ری هم داسی او پیغام نغختل شوی ده وگ بشو وگ می جبار خیل ته
یو وخت شولو د لوی کروندې په منځ کې د موږکانو یو پناسمړه او خوشاله کورنۍ اوسېدله. دې کورنۍ ته نورو مګکانو په درنه سترګه کتل. یوه ورځ په دې درنه کورنۍ کې یوه مګه وزېږېده چې خورا ښکلې وه. د نوزېږې مګې روښانه ایران پوست ځلیدونکې سترګې او نیغ په سروره غوږونه د مګکانو په ذات کې په هر چا ښه لګېدل. مور او پلار یې ډېر ورته خوشحاله وو. دا یې په ناز لویه کړه او چې پیغله شوه مور او پلار یې ورته د میړه د خوښولو په فکر کې شول. دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې د دنیا تر ګردو زورور موجود باید د دوی د لور میړه شي. اوس دا پوښتنه پیدا شوه چې په دنیا کې تر ګردو زورور مخلوق څوک دی. د پیغلې مږې مور او پلار یوه زاړه او تجربه کاره موږک ته ورغلل او د دنیا د ګردو زورور مخلوق تپوس یې ورڅخه وکړ. تجربه کاره موږک ورته وویل چې د دنیا په مخ تر لمر زورور موجود نشته. د موږکې مور او پلار لمر ته ورغلل او د خپلوۍ خبره یې ورته وکړه. لمر ورته وویل کور مو ودان چې د خپلوۍ نیت لري، خو سوال دا دی چې په دا هومره مخلوق کې مو ولې زه غوره کړم؟ موږکانو ورته وویل ځکه تر بل هر مخلوق زورور یې او موږ غواړو چې خپله تر ټولو ښکلې لور تر ټولو زورور مخلوق ته ورکړو. لمر ورته وویل دا سمه ده چې زه ډېر تود یم او دومره رڼا را سره ده چې توره شپه رڼا کولی شم. زه ډېر زورور یم مګر تر ما هم زورور شته. موږکانو ورنه پوښتنه وکړه هغه څوک دی؟ لمر ځواب ورکړ وریځ تر ما هم زورور ده، دا چې زما مخ ته ودرېږي زما په پلوشو باندې لاره بندولی شي او څو پورې چې دا ونه غواړي زه ایسار یم. د موږکې مور او پلار وریځ ته ورغلل او د خپلوی ورته وویل. وریز ورته وویل چې تر ما هم زورور شته او هغه باد دی ځکه باد چې راشي ما ټوټې ټوټې کړي. د موږکې مور او پلار باد ته ورغلل. باد ورته وویل دا سمه ده چې زه وریز خپرولی شم مګر تر ما هم زورور مخلوق شته او هغه دیوال دی ځکه هر چیرته چې دیوال ولاړ وي زما مخه بنده وي، زه د دیوال له منځه تېرېدی او خونو ته رسېدی نه شم. د موږکې مور او پلار دیوال ته ورغلل او د خپلوۍ خبره یې ورته وکړه. دیوال ورته وویل دا سمه ده چې ډېر زورور باد هم له ما تېرېدی نه شي. ما د هر ډول باد مخه ډب کړې ده مګر کاشکې زه په ټولو کې زورور مخلوق وای. تر ما خو موږک زورور دی چې سوړي یې راپکې جوړې کړې دي. زه به آخر د ده له لاسه له پښو ولوېږم. دیوال هغه ځوان موږک وربخود چې تیره او پیاوړي غاښونه یې وو او په ډېرو کلکو ځایونو کې به یې هم سوړي جوړولې. پیغلې مږې او زلمی موږک واده سره وکړ. د دوی ډېر خوشحاله ژوند وو.
بانډاري پروګرامونه د پښتو کلیوالي موسیقي یو ښکلی او جلا رنګ دی چې د موسیقي له مختلفو آلو سره ترسره کیږي. په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې د منګي او ستار میله، د بینجو او چمبې بانډار، د دمبوري او غژکی ساز ځوانان او شوقیان کوي. همداشان د کوزي پښتونخوا په ژوب، بوري، کلا سیف الله او د کوټې په شاوخوا سیمو کې هم د بانډاري پروګرامونو رواج شته، خو نن سبا د بدامنیو له امله څه ناڅه کم شوي دي. دا چې په دغو بانډارونو کې څه ډول سندرې ویل کېږي، ګډونوالې یوازې ځوانان وي که سپینګیري هم ګډون پکې کوي، زموږ همکار بارکوال میاخیل مو د کوټې په همداسې یو بانډار کې شریکوي. وابورو چې دوی څه ډول بانډار کوي.
کور پر مات بل سکتی در دو تن سوار پر مات
سره غړګي د کټ شار شمال لور ته د غره پلمن کې پروت کلی دی. د دې کلی په یو سمسور باغ کې وخت په وخت بانډاري پروګرامونه کیږي چې له ښاري ژوند د ستومانه خلک پکې ګډون کوي او د سندرو ترڅنګ د بانډار له کلیوالي مجلس هم خوند اخلي. په نننی بانډار کې یوازې د یوه بانډار چې ښاغلي محمد اکبر زهیر سندرې اورو چې د شپې په خاموشه فضا کې له دریا سره وایي. د سندرې ویونکی بانډارچی محمد اکبر زهیر په اکبر شوقی هم مشهور دی چې د بلوچستان په لویس پولیسو کې مرستیال رسالدار یا قومندان دی. خو له بانډار سره زشته زیاته مینه لري. وایي تر دیرشو کلونو زیاته موده کیږي چې په کوټه او شاوخوا سیمو کې بانډاري پروګرامونه کوي. زهیر صاحب که دا راته وایي چې دا بانډارونه خو د پښتنو په سیمو کې پخوا ډېر کېدل. طالبان هم کول د مدرسو طالبان دومره مینهناک وو چې زموږ په سیمو کې به دوی بانډارونه کول. د بانډار پر تاریخ که راته وغږېږي چې آیا د پښتنو په سیمو کې له څومره وخته بانډارونه کېږي او ته خپله له څومره وخته بانډار؟
زه خپله زما تقریبا د څوارلس پنځلس کال وم چې دا شوق زما د غزلو شوق راپورته شو. زه به خپل باغ ته ولاړم او بس د شاوخوا به وګرځېدم را به دغه زما د غزل وه بس زما پسې د کوم غزل د عبیدلا جان ریباره پوه مې که سرنم څه وایي څه وایي دا غزلې به ما ویلې. بس زما دا شوق راپورته دا اوسه پورې تقریبا دیرش کال زما د غزلو کېږي. اوس ما په یوټیوب بولان کې هم پروګرامونه کړي دي، کوشک په لمن کې هم کړي دي، په ډرامو کې سکروټه کې هم زه خپله وم. بیا زموږ د کلي سره غړګۍ عبدالخیر زلان صاحب ډېر زبردست شاعر وو، ښه شاعر وو. موږ د علاقې چې موږ پر سیمه باندې ښه د شعرونه جوړ کړي وو. بیا زموږ د کلي اغه محمد بنډاري او د میرزا لالا د کوټوالو کاسی وو، اغه محمد لالا او دا ګرد او بنډار پاټي وو. د موږ په یاد له ډېر وخت شروع دي دا خو د کلیوالي او بنډار د ګرد سره یو دستور روان دي زموږ. خدای دې اوس دا شی ورک شوی دی.
څه فکر کوي چې پخوا خو دا نوی میوزیک نه و؟ څنګه چې تاسې وویل له کوټې د باندې د زموږ زه خپله د ژوب یم، پخوا په ژوب او په بوري په دې سیمو کې به هم بانډارونه کېدل. دا ولې ختم شو؟
دا ختم شوي نه دي. دا چې اوس دا موبایلونه راووته، دا ټي ویان، دا ډیش، دا شانش راووته، د خلکو پام یې لږ په بله کوي. کنه دا خو اوس هم دا بانډار اوس هم هر څوک خوښوي، هر څوک یې خوښوي او دا ډېر ښه دستور دی، ډېر ښه کلتور دی.
دا بدامنه یې په دې بانډار باندې څونه اثر کړی؟
ډېره کړی دی، ډېره کړی دی. در چا زړه ماتې موږ د کوټې په ښار کې چې مزدور به مزدوري وکړل، د ورځې د شپې به پر تړه پرېوتئ، چا به پوښتنه لیدل کوسته څوک یې. اوس مزدور مزدوري نه شپې دا کول چې دی له کوره راوځي سهار غرمې ته ماپښین ته، دی مړ دی په بمان کې والوځي، په روډ دی روان یې پریشان یې، دکان ته ورځ دی پریشان یې، په رکشه کې کښېنه دی پریشان یې، په هوټل کې کښېنه دی پریشان یې، خپل بچیان خو نه موش راخه ګرځ سره هر څه د بچیان دپاره دی راوتلی یې. د هر څه پر ویر تر هغو پر ځای بچیان پاکستان را ورځي دا غوم سره په خطرې او د شل کور دي بازار ته ورځي له نور کری ورځي د دانو سره د کور ته روغ ورسېږي الله تم بل تر را دي ګسترن
دا چې خبره کیږي چې موسیقي د روح غذا ده دا چې موږ په ټولنه کې اوس په خلکو کې غم ختم شوی دی او په دویمه خبره سړی جنگ کوي آی یو سبب دا نه دی چې دغه د خوشحالي موکې او بانډاري پروګرامونه ختم شوی دي
دا خوشحالي چې اوس بیرته شروع شي ار څه د خلکو زیانو سره ګری پریشانه ووزي دا بندر خو دې شد دا سړی ته سکون ورکوي
څنګه بیرته راځوندې کېدای
دا سره ځو کښ په ما او ته باندې راځوندې کښ چې اوس پروګرام ته ما وغوړې او موږ زه درسم تر ما سره تاون زرتار تاون زه خو شوشه بندریان ته په لاس درکمه زما په لاکې کې ډیر شوشه بندریان دي دا ګرد پر دغه باندې سره چی
دا ته په بندرونو کې سندري وای دا شعرونه دې خپل دي
شعرونه خپل هم څه جوړوم د شاعرانو غم یم د سید عبدالخالق غم یم د عبدالکریم غم یم د دریش غم یم د رحمان بابا غم یم دا ګرد شعرونه بیم در چاغه خوشو مر چاته زما احترام دي او زه خپل شعر جوړم دا زما خپل شعرو چې دا روان در مش مخ روان دي دا زما مخ دا ترای
اترا صفخندان لیلا بلدی را څور خوشنما
کټه اپشن ترمنز د یارو نومې ځای اوسېدونکو عبدالرحیم سنزرخیل یو بل بانډار چې دی چې دنیز دکړې هم کړې دي خو وایي له کلونو راهیسې بانډاري پروګرامونه هم کوي عبدالرحیم وایي وروستیو بدامنیو پر بانډاري پروګرامونه هم اغېز کړی او د پخوا غوندې د خوشحالۍ په هر ډول مراسمو کې بانډاري پروګرامونه نه کیږي دریم صاحب د بندارونو پر تاریخ کثرت وای چې د پښتنو په سیمه کې د بندارونو لکه مو وخت راځي دود دی دا
د پښتنو په سیمه کې د ډیر وخت سره بندارونو دود سوی دی یعنی کله درته وایم چې د پښتنو تاریخ ژوند سوی دی د دې دغه د حجرې مجلس یا مطلب د ادبی دیره ورته وای یا نور داسي طالبی بندار ورته وای څوک څوک داسې خلک سره چې هغه مطلب په دغه الفاظ باندې بلد نه هغه ورته تالی درب وای مطلب هغه کې لګن یا تالی ټکېږي تالی یا دریا ویل کېږي نو دی هغه ته تالی در وای دا بندارونه او دا مجلسونه د وجرې دا د ډېر وخت څخه پښتنو کې دود دي خو اوس کم سوی دي هغه په دې خاطر باندې کم سوی دي چې بدمرغۍ ډېرې دي خونریزۍ ډېرې دي قتل و قتال ډېر دي د قومو په مابینځ کې څه څه نفرتونه راغلي دي بیا خاص د پښتنو په خپل آپس کې مدنیتۍ شته په یوه نامه په بل نامه په بل نامه باندې او دا شی خو موږ جاري ساتو د وخت د دې وخت څخه دا شی زموږ دی او موږ دا شی یو
تاسو یادونه وکړه دې بدامنی څومره اثر کړی دی پر دې بانډاري پروګرامونو باندې
بدامنی دا قدر اثر کړی دی چې فرض کړه موږ په یو وخت کې یو مجلس جوړوي هغه مجلس موږ په داسې حالاتو کې جوړ کړي چې په هغه پیزا او په هغه کلی او په هغه علاقه کې به خوشحالي زیات وي یا به د یو واده پروګرام یا به د یو کوژدې پروګرام یا به بل داسې پروګرام چې مطلب بیا د بیج ډېر ډېر مافي وس هغه رواج په موږ کې نسته په خوا وو د سنتي به وس ولا په دا کې وس سنديان چې کم دی هغه ډېر برخه لري پر هغه باندې ډېر رش جوړي دغه جوړي زموږ څخه دا شی هغه یوړي موږ وس په دا باندې شرمېږو په دا شی باندې مخکې موږ پر دا باندې مجلسونه کول بانډارونه کول زی بالک وزو کې دي موږ بانډارونه کول چا به مینه جوړه کړل موږ بانډارونه پر کول څو په یو مینه لره اباب موږ بانډار پر کوي وس داسې به د امنی راغلی ده چې داسې کلی نسته چې په هغه کلی کې دي په هفته کې یو سړی مړ کېږي نه یا دې مطلب داسې علاقه نه چې په هغه علاقه کې په هفته کې یا په میاشت کې دوه درې مړي نه کېږي نو په دغه خاطر باندې په دغه اساس باندې ډېر اثر اچولی دي دا مجلسونه او دا بانډارونه اوس ډېر کړي
دغه
نن چې موږ راغلو موږ دغه د ملي پروګرام جوړ کړی و موږ چې دا وینو د خلک په دې بانډاري پروګرام کې زشته زیات خوشاله معلومیږي څه فکر کوئ چې آیا د بانډار دغه دود بیرته څنګه راژوندی کیدای شي چې دغه زموږ غمجنې سیمې دا زموږ خلک بیرته د ژوند خواته رامخکي او خلک چې دا غمجن دي او بیرته یو څه خوشحالي پکې پیدا شي
بنیادي خبره دا ده چې زموږ استاسې د علاقې او زموږ استاسې د منځه څخه نفرت ختم سی بدبختی بدمرغی قوم پرستی دغه یو ډیری بینا کناری دی ډیری بدبوی اوازونه دی دا چې کم وخت د علاقې او د سیم سره ختم سی په هغه سیمه کې خود به خود خوشحالي راځي هغه خوشحالي نو بیا دا نه معنا چې خامخا به د مجلس څوک ډول راولي پر هغه باندې اتن کې څوک یو طالبی بندر جوړي څوک د ځوانانو د ډیری مجلس جوړي څوک د وجری مجلس جوړي څوک دې ته ځان آماده کوي چې استاد راولي هغه هم تقریبا زموږ په اړه کې یو شوق دی د موسیقي چې کوم ده
تا ول چې ته د کلاسیکلا د رود اوسیدونکو زه خپل د روبم په خوا په دې روب کې طالبانو بندارونه کول آی ته اوس للی نن سبا کې دغه بندارونه کیږي کنه په روب او په بوري او په کلاسیکلا په دغه سیمه کې کنه
ستا مجلسونه ستا خو زه خپل نه یم تللی ملګری انډیوالان هغه ځي دورې ځي مجلسونه کې بندارونه کې هلته ستا زموږ یو شاعر تل روب کلاسیکلا کې په کتابي کې دی د ثانی حبیب الله په نامه باندې دی هغه د موږ سره طالب اوسیدل دی دلی په یارو کې په شین کې د موږ سره طالبی کړی دی په نوابات کې طالبی را سره کړی دی نو موږ د هغه سره مجلسونه کول هغه موږ ته شعرونه را جوړول شعر شاعری کول په کلاسیکلا کې موږ بندار کړی دی په لور لای کې موږ بندار کړی دی په بوري کې موږ کړی دی په رنایی په دوکی په دغه زوی کې موږ بندارونه کړی دی مجلسونه موږ کړی دی چې څوک دعوت را لره کې خامخا ځان ورسوو
زکندن تمی بکلی آیان راولی که زمر سوام جنازه تامی آران راولی زکندن تمی بکلی آیان
دا بندر لکه څنګه چې تا وځ دا د پښتنو د کلتور برخه دا ډیر لپاره رئیس په پښتنو کې دود دی موږ بل دل چې په خو د ته بیل ته پیر سپنجره به مرتناس طالبان ملایان به مرتناس او ځوانان به مرتناس خو په دې ورسته کې چې بدامنې اثر هم د بندرونو کم څول او تا و چې ځین خلک وځ دې ته د موسیقي سرتړلې شای دی دوی دې ته په ټټ نظر ګوري او هغه څوک چې بندر کوي هغه ته پیغور هم ورکي آی په وسنوي بندرونو کې هم داسې د خواغون سپنجری او طالبان گډون کوي کنه
کوي طالبان هم گډون کوي سپنجری هم گډون کوي خو په یو صورت کې کوي په هغه صورت کې کوي چې هغه هنرمند او هغه غزل ویون کوي چې هغه موږ سندرغاړي بولو هغه کچيري راولار سي د یو داسې پاخه شاعر شعر وای چې په هغه شعر کې شوق او ذوق زیات دی یا د علاقه په سطح باندې یا د سده یو نبوي اساس په سطح باندې یو شعر یې په هغه مجلس کې سپنجری هم ګډون کوي ملایان هم کوي سکانه کلامي و ملایان هم په هغه کې د موږ سره ګډون کوي طالبان هم کوي سپنجری هم کوي خو بدبخت انا اوس دا شعر شاعری داسې پر عروج باندې عام راغلې ده چې اوس هر سړی داسې اشعار جوړوي چې د هغه شعر چې کوم اشاره یې هغه بیا د بی ډېره ډېره ما هغه یا الکتی یا وی جلی تی هغه شعر چې کوم وخت غزل چی یا هغه سندرغاړی په مجلس کې وای هغه پر سپنجری باندې بد اثر کوي پر ملا باندې کوي پر طالب باندې کوي هغه کوشش کوي چې د مجلس څخه ځان وباسي ولارس
تاسو له خبرو داسې معلومې چې په خاچ په شاعرانو بنداري شاعرانو شعرونه بندرچانو ته لیکل یعنی هغه اخلاقي پلو دمر لیدل نه خو وسنی شاعران به ښکارا خبره د تعلیم یافته بم وي څه فکر کو دوی ولی بل اخلاقي پلو داسې لیدل شعرونه لیکل لیکانو جنته
زه یو کښنی مثال په دې باره کې درته کوم یو وخت د بی بی سی رادیو د گلزار عالم څخه پښتنه وکړه ولله چې گلزار عالم صاحب مخ کې بستاسي په شیر کې ردیب کیافه ډیره برابر و او ستاسي شیر چې به تاسو وایه په هغه شیر کې به دا معلومه و چې دا شیر وس یا بیرومی دی یا پهاڑی دی یا مطلب سندره دی یا سروټ دی دا موسیقي خپل خپل کورونه لري ار ټاټ خپل نم لري نو گلزار صاحب ته ویل چې ته اوس ولې داسې کې چې تا ټول پروګرام ټپیز پروګرام دی ستانه یو غزل ستانه یو الاب ستانه یو مقام ستانه نو گلزار صاحب ته ویل ول د پخوا وخت کې خلګو زموږ پر قدم باندې قدم شوی اوس خلګ وداسي حساب تر وتل دي چې موږ مجبور سوي چې د خلګو پر قدم قدم کشیږي
یعنی د بازار غوښتنه ده
د بازار غوښتنه ده یعنی اوس هغه خلک کم سوی دي چې شعر به په ډیر ښه شوق او په ډیر ښه ذوق سره اورېدي او پر شعر باندې به خوند اخستی. اوس هغه شاعر هم نشته چې هغه شعر ووایي. پخوانی شاعران چې کوم شعرونه ویلي دي لکه رحمان بابا، اوس عبدالعزیز ګدا، عبدالعلی اخونزاده، ملا کلندر د چمن و اسکزی و
عبیدلاجان ته ویل لیکلي، عبدالخالق
عبیدلاجان چې مطلب سید عبدالخالق هغه دي هغه شعرونه لیکل دي. هغو یو څه معنا درلود هغو شعرو د مینې شعرو هغه مینه مجازي شعر به داسې شعر و چې په هغه مجاز به سړي واورېدي، هغه به میلان سړي فوراً و حقیقت ته کوي. په اوس وخت کې دا شعر ډېر کم سوی دي. یعنی اوس زه یمه مجلس کومه بانډار کومه چې کم وخت ما حقیقتي غزلې ویل دي، زه په دا مجلس کې ګورم خلک شورم کوي، ژغ هم لري. کوشش یې دای چې دی دا حقیقتي غزل نه ووایي، او چې بیا کم وخت زه مجازي غزل، داسې مجازي غزل چې زه خپله په شرمژ په هغه غزل باندې، یعنی هغه خلک چکچکیم کوي، شوق هم پر اخي، ذوق هم پر اخي، خوند هم ورکوي. نو دا د خلکو کمزوري ده، د شاعر کمزوري نه ده په دا کې. او بانډار چې دی مطلب هغه د دې سیمې څخه وتلی نه دی، که وتلی دی هغه د خلکو په اساس باندې، د خلکو په وجه سره وتلی.
Hey, what's up, Mila?